دا به څنګه یې ځکه د دواړه زموږ په دې ژبې دی یعنې باید دا مزده وای
بله ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژبالې نورو ژبې راژبالې
اصولان خو
دغه او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي راژبالې له ډنمارکي راژبالې له نرویژي راژبالې له مختلفو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو م وکړم لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
دا خپلې تجربې
باندې پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم د ژباړلو وړ دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کوی ښه خرڅ شوی هم ده یعنې هغه څه ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عاجل اوس د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژ نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عاجل زموږ ژبې ته راوژ باړسي موږ خلک به پرې خبرې یو ښه ده چې مستقیمه راوژ باړسي نه له بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا مزدنې بله ژبه او یا لاندر لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ډیر ولا په خامه ډیر کار په خامه کار په کوي او بیا رانه پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر په کې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره لدی شي شکل د متغیر ورکوي دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په یو وخت کې نه مو ځان مرګي په دې موضوع مې غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې شاشي دي اوس مې هغه ته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوسو نه چاپ شوی دی کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه ونه بلل شي چې ګویا نوې کار مې نه ده کړی یا په زړه ضرورت لایم نو په لسی دا جالب سوې ده اوس او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیو شي نو کله شي شونه وي
سر سه تر دې لمخه هم یو ناول چاپ سوی وو مخکنه ناول مو د څه په نوم کوم کال کې خبر سوی
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال چاپ سو مینه او جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو درې لسیزو جګړو د مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سر سه دوه ناولونه مو وژباړل او د دې تر څنګ مو په کیسې مو وژباړل دي تنظونه مو وژباړل دي د دې خپلو تجربو په رڼا کې یو څه راته وایسته چې هغه کسان چې ناولونه وژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکي دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید دغه کوم ژبه نه شرارګارې پیغه باندې حاکمیت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تجربه کیږي پیغه باندې ډیر حاکمیت پکاره نسبتا هغه بل ژبه ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لري نه مشکلات لري په برخه کې تر متخصصین نه لري خو په یو موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بل د زموږ په ژبه کې ډیر شانت ضرورت وي چې په برخه کې کتاب ضرورت وي درځي په برخه کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې چې مثلا چې په برخه کې دوه نه بل دکې ناول بل نو له یو بل کې نه هم باید سړی خبر یي چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کور مودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په پخوانه یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غټي ور سره اواره دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د غرناطي په ټول خار کې اواز اولوي د چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي دا خبره اول د دربار د نهي ترغه ورتي رښوه ورپسې د ښار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د ښار زړو بوډیو ته وویل شوه. نایدا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د ده دوکان ته راته او دا هر یوه خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه نایي به سر وخوځوه، وبه یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د ده له شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایي له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایي نشي شل کولی؟ د نایي ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده، معنی که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر نجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یوه شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیچ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګېږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلېږي، ته اوس وګوره پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کورې ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نایي ځواب به دا و چې دوکان ته ډېر خلک راشي، دننه وګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوي دي، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته پشا لار شي ځان و باسي. پاچا به لزان سره ویل، های های غرناتی لعنت دی پتاوی چې په ټول خار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې ل خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی. دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدو جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي. د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب، هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره وه، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به را وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډېر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنی پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده، او د حیا خولۍ ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولي وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي، او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، په رڼا هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري مېرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا دی هیڅ دا قربانې نشته. شپنې خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه. زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناتی د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅېږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پانتون د هنرونو پانځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او همدر صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیسه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې پخپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پانځي په حیسه کې یو څه راته ووایاست چې دې پانځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه. یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعاله دي، سینما، تیاتر، مجسمه، عکاسي، نقاشي. نو په مجموع کې دلته دا فعالیتونه دلته کېږي، ډیپارټمنټونه سته فعاله دي. نسبت کم کلونه چې مخکې وه، نسبت و هغه ته فعلا محصل زموږ حدودا یو زر پنځه سو نفر ته تعداد رسیږي. یعنی علاقه مندان ډېر شوي
دي. یوه ټو اکاډمي استاد پکې پخوا به داسې و چې نورو پوهنځیو ته به کامیاب نه شو، بیا به نو ناعلاج راتله هنرونو ته. اوس څنګه دي؟ داسې کسان هم شته دي چې اول انتخاب یې هنرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځینې شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې په پوهنځی کې یا د هنرونو په پوهنځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلی دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهي پیدا کړي دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نورو مملکتو کې لکه پاکستان لکه ایران لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوی دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې شپېته فیصد علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مخته بیایي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاده، کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی، عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسي ورته رسېدلی، نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دي تدریس چې کوي، پخواني استادان دي که نوي دي؟ او بل دا ده چې په دنیا کې خو ډېر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا که موږ رسېدلي یو دغه حد ته، د نورو د تجربو څومره استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحاله دي، کولای شي د هغو څه شاګردان استفاده وکړي. دوی شته، او دا خو نو تغییرات یوازې د هنر په عرصه کې نه دي، نه، دا خو په مجموع کې
چې زموږ بعض په هنر ده، په هنر راته وکړي،
نو که چیرې زه داسې فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلی سي چې امني وخت چې ناامني نو هنر سانه سي شلی. او ګرچې په نامنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړي دي، چې ځینې کارونه یې کړي دي چې بعد له امنه هم د دوی کارونه منحیث دی، سند تاریخ نمایش ښودل شوي دي، خلق قضاوت پرې کړي دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي، یو شاګرد څه کولای شي ژر ځان فاکولټي ته راورسي، غیر حاضري ونه کې، خپل مواد واخی، او دا د هنر بس شو داس دی چې څنګه څه باید چې ستا اقتصاد سمې. ممکن لږ کسان په فخر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څه لسه دغه ته درلودلې چې دوی برسونه اخلي، ځي فرض مثال خپل ماسټري اخلي، ډاکټر اخلي، بالاخره مطرح کیږي. اوس چې موږ د طرحې خبره کوو چې نفر مطرح کیږي، هغه موثر تمامېږي. هو، یو مشکل د فعل زه وینم چې زما مبالغه ونه کړم، په هغه اندازه چې د شپږ اته کاله درمخه یو ورځ شو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم شوي دي، نمایشګاهې لږ دایریږي، اته علت یې ممکن ټولو ته ور معلوم وي چې خلک نسي راتللی، نور اتباع هم نسي راتللی، لیدلی نسي. نو بنان دا شی چې نه وي، یو څه دا مسله یعنی کند کیږي، پت شي، نو څوک نسي ورته رسېدلی. دا هم باعث کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت څخه خپل کم کړي.
همدرد صاحب، په دنیا کې خو ډېر زیات نوي مکتبونه را رواج شوي دي، او لا هم نقاشان او په نورو برخو کې د هنر څه کار کوي، هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوي رامنځته کوي، نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودې دي که دا نوي هم تودې شوي؟
زه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي، دا په دې معنا ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټولو عرصو کې، د ادبیات په حصه کې، یعنې دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت به پخوا ته. که نقاشي د سنتي حالت څخه وباسو او راسو باسو کو، دا نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو تازه تللې، هند، پاکستان، ایران ته، تاجکستان ته، دوی په خپله یعنی د هنر سره قدمی شیدی د نیمه کارونه هم دوی کوي. نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي. نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي، ابسترا کارونه دي، یا په اصطلاح نوی کارونه دي، دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه وي، ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي. نو کچیرې داسې په حساب یو کاذب حرکت وي، هغه هنر ځای نه نیسي. اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته ځو، موږ بل خواته ولاړو.
نو استاد، اوس څنګه ده د هنرونو په پوهنځي کې د دغه مکتبونو تدریس هم کیږي؟ شاگردان ور سره بلد
تدریس کیږي، ځینې کورسونه دایریږي، حتی ځینې خارجي هنرمندان راغلي دي، دلته ورکشاپونه نیولي دي. نسبت په خوا ته ډېر نوي نوي کارونه سوي دي. حتی په د ماستریک موږ په خپله طراحي لرو یو مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوي کارونه دي، چې ریالیسټیک هغه سنتي کارو څخه بچ سوي دي، خپل افکار او خپل نظر یې په یو مډرن شکل سره راکړي دي. شاګردان اوس نسبت په خوا ته، یعنی دوی دا مفهومي هارت چې ژر ورته ورسیږي، ژر په حساب دی دغه څه شی واخی.
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انځور کې وایي مشکل نه ته واخلي.
بله بله.
یعنی اوس داسې کوي چې په اسانۍ سره چې تر څو ډېر د کټ ونه کې ته دغه انځور نه څه نه اخیسته.
یو شوال دغه دی چې د خپل انسان ادیقل ځان ته متوجه
کړي، یعنی یو څو دقیقې مصرف
کړي، مصرف ساتي. او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو، مثلا د کابل غر اسمایي غر زمې شوې نم، زما د پاره دي سوي دي، ممکن زه وسه ونه وینم قطن. او کچیر دا یو سور رنگ ورکو، ممکن زور ته متوجه شم، دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راکې،
یا غشیا موقعیت ور بدل کې، یا رنگ ور بدل کې، یا هغه شیوه د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې.
بالکل. دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب، یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي. یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریږي درشته، هر شی د ځان یو مفهوم لري. که چیرې موږ غواړو چې د نورو دنیا سره حداقل ځان برابر کړو، نو په ټولو بخشو کې، د علم په بخش کې، نو هماغسې د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګ دغسې قدم ایښی دي او بالاخره دا حرکت منځته راغلی دي. دوی د ځان لپاره، د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادوو، دغه شی کارو، دغه شی په حساب خلکو ته په نمایش ږدو، زموږ دغه هدف دی. هغه سری یو حرکت دی او فعل به دې یو اثر ږدي. نو د فعلي ټولنې دپاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو، د خپل سړکونه ګورو، د خپل سنتي کورونه ګورو، د خپل اجتماعي فرهنګي وضع ګورو، هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به شي څه کولای شي. څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو، دا خو د سر بازان لپاره موثر دی، کیدای شي نقاشي هم، کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم. کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنې بلې خواته ځي او آرټست چې پر هغه لار ځي، نو هیڅ اثر نه ایږدي. یعنی د خپل د ماموریت غلط دی. زه خپل ځان ارضا کوم، زه باید څه ولرم نور خلکو ته، چې بالاخره د خپل هنر څنګه اثر گزاره سي. بالاخره په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی، موږ ګورو دا فعلي حالت او وضعیت، موږ څنګه په حساب انګیزه ورکړو خپل شاګردانو ته چې بالاخره ستاسې وظیفه دغه شی دی، ستاسې رسالت دغه شی دی، هنر داسې کار کوي، داسې مطرح کوي، داسې نور شاګردان هم تاسې داسې تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخشو کې باید چې هدفمند کار وسي، مبتذل دي نه.
استاد، څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي، البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې هم له نورو نه متفاوته وه. یعنې هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلي وو په ګالریو کې یا هغه په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې، له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو. یو څه د دې خپل کار د دې شیوې په حیسه کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ.
زه خپل کارو ته چې راسم، یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضع ته ګورم، د خپل افکارو ته چې ګورم، زه و اداره کړی یم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نورو آرټستانو څخه. موږ یو نمایش درلودې په ایران کې، مالته د آرټستان ته وویل اکثره زما هلته دا نوي کارونه وه، ما مال تاسو د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی است دوی ما زه ډیر خوشاله سولم نو فکر کوم چې دا خپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي دا نو په دې مفهوم نسو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو باید تاغه مکتب هغه ټکنیک هغه د دوی طرز د کار هغه د دوی چې په سپیډ کار کې آرام کار کې کم رنگونه کار کې ته باید دلته ځان پوخ کې نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي تاوازخانې وکړي نو دا هم داسې دغه نو که زه چیرې وایم چې زه هم پرسونستان څخه متاثر یم یم اما پرسونست نه یم په دې دلیل یم زه پوخ شوی نه یم که چیرې ما هغه رقم تجربه وله هغه رقم رنګونه مې مراد کړل هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل نو زه کولای سم چې یو پرسونست اوسم دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي بل مسله دا دی چې دا خپله افکار ده خپله ستا فکر څونه فلسفي دي ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړې ستا فکر څونه د نورو آرټستانو سره آشنا دي څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نورو آرټستانو سره هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرټستانو سره هم اکثریت د بیروني آرټستان څه دي چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخکې دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم اوس فعلا نوې کې مسور فلم نوې کې کارونه مې زنده وسوي دي او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شیو مختزم لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړې کړې
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سوم راغلم یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و خلق اخیستله خوشاله نمایشګاوی ته تلله لازم کارونه او دود ان لزر یو لزر رسمونه په مکار کړی نقاشانی
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و او
مثلا شل خاله در مخ از ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشاله یعنی هغه زنه ردوم ممکن هغه ما استاد د فیلی حرکت دا په دومه د حکی ممکن زبل خبل احساس مې دا د هر وخت کار زه تقدیروم ول چې هغه خپل زما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولانو زوس تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د سی کارونه په سوي دي
ډیره مننه استاد څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل
پښتو ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد
تشکر استاد تشکر